کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خپرونه سلام ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم له پی یو استوديو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروګرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری او ریچنند کابل مرستيال والی د یو مقناطیسی ماين په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصيل. د کابل د ولی مرستيال نن بمی چاودنې ووشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش پاړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه نن سهار د کابل ولایت د مرستيال والی محبوب الله محبي د مکران په سیمه کې د مقناطیسي ماین موخه ګرځېدلی. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستيال والی او سکرتر شهیدان شوي او د وطن ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېرونی د کابل په ختیځ کې او سارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بلور ته د هدفي وټونو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامر زوی د پیش په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. تر اوسه د دې پیش مسولیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یو څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل په پرونی محاکمه کې د معذف څارنوال ترڅنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه د پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشۍ انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای 2200 ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشۍ انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رای ګیری یو اجرایی ګام دی خو سشکل لدی کبله ډیر د پام وړ وګرځید چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپل ناکامي ونه منله. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یو کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته په میرلی چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته هغه هم راوړی دی. کارجن او مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانې او اخرانې واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د اکشن بی پر څخه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یو ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 28 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش له ویلي و چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون دوشنبې وویل روح الاعظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدنو تر څنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیزې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د ډسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هېواد 4 کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
مونږ ډېر خفه یو. مونږ واړو مونږ بیخي پلار کېدلیم دي. ډېر د پلار امانجن هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خفه.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولنې ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د څلورمو مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتېږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنوري تر 15 زنډیدلی او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید زهیرمال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابله را سره شریکوي. مهرباني.
د بل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشن وی په سهار نږدې 9 بجې او 30 تقید څلورم مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان گزارانو ځینې هستۍ مو نیولې دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
سکولانه د منلای خود کورنیو چارو وزارت د کوم هیدلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولی. لدی 14 نیک دی 3 ساعت وړاندې هم د 12 میناهی په بوتخاک سیمه کې نامعلوم ورسوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل تپی شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښو په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخکی کې خطر ډېرې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیو کانفرنس لاله د تاوتری خوالی په زیاتې دوه اندښنه خوتلی. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربند پر بیړنۍ اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتې دوه تر خوای د تاوتری خوال شدت داسې مهال اندښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو سنډېدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل تستنیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوي د راتګ موخه له مسؤلانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوې اجنډا په سر سلا مشورې ښیي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کړي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکړي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي او ولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګي چې دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل لدې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریب ولدي. د ازادي رادیو ته پر لګلي پیغام کلیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول.
مننه امید ظهیر ملو لکابل معلومات را کول. دا چالت نن پیوا مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شو او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی یا حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وارد طالبان افغانستان ته راشي او د کور دننه د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنګونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنګرونو کې ناست دي او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې له ښکېل خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستي په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تن دي. د کور نغړې سوړ او د هر ماشوم زني لیخني رچیږي. د پلوشې میړه طالب وو، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمنه او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. شوی د ژوند ملګری چې ژوندی و نو هیچا ته یې د سوال لاس نه و غځولې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنکۍ دی، دوه هلکان دي، بېخي ماشومان ناته پاتې شوي دي. یو ځینې ډېر رکوټې دی، تللې دی اوس لرګوپسي لرګي راوړي، لکه هغې خرچه ده او خرڅه یې ورکه چې یو میوه پې ځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمې دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلار یې وژل شوی او سمې نه یادېږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخیستی.
ډېر خفېست مونږ واړو، مونږ بېخي پلار پیدل دی، ډېر د پلار ارمان جن یم، د هغې پلرونه ژوندي خوشحاله. خپای
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شوي وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قربانی شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوخ کې تویوي. 55 کلنې ریزګل په یو زوړ پړون کې ناروغ ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو پولیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جناز ځای کور تراغله او د تل لپاره د تور خاورو ملمه شو.
او زمیندا پند کاله کیږي شوه نه واده مو ته وکاو یو لسمه تیری کړو فرال لالا بس است شهید شو نو سیم شهید شو په لمن کې زم زخمی شو په نجیل کې دماغم لال کار نه کوي نو څه به وکړي.
د ریزه ګل په خوا کې کوچنۍ جینۍ ولاړه ده، د عبدالجلال لور ده، دا سلیمه نومیږي، چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده. دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي. ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي، الله دې خلار خلالي کې زمونږ هم دې الله صوب کاري
نو مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزواني چې مړ نشي، مونږ سوله غواړو په دنیا کې.
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي، یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي. دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې د حکومت پوځیان، دولتي مامورین، ولسي وګړي، خبریالان او وسلوال طالبان وژل کیږي. که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله من کړي وو، خو اوس چې یاد خبرې څومره زنډنې کیږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کیږي.
مور جنگ نه غواړو، مور صلح غواړو، مور ویرانی نه غواړو، مور آبادی غواړو، مور جهان نه غواړو، مور علم غواړو، مور توپک نه غواړو، مور قلم غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل. د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تاییداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده. د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 1.3 میلیونه افغان هایفو میل کیږي او د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو میل کیدو د جدي پلټنې امر کړی و. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 ټنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 500 ټنه و. نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته. چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي. د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي. بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي، خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.01 افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ سلویښت پوله، زر ایراني تومن 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.01 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 479 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وروسته له دې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکي په توګه اعلان شو، وویل ډیموکراسي بریالۍ شوه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي. په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی. تکل صاحب خیر راغلی. د ښاغلي بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه هڅې جواب وي چې وایي انتخابات د ګټلې.
مننه. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و، دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالۍ شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تر دې دمه د دې انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ترامپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. ښاغلی بایدن چې په دلاور ایالت کې له خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د خلکو په توګه رایې ورکړې، یعنې د امریکا ملت د خلکو په توګه رایې ورکړې، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت را رسېدلی چې څپرکی واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغوو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات یې په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه وویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رڼا نشي وچلی.
برحال ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپلو ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر د 23 نیټه وي. البته د یادونې ور ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې پر دې لاره یې دولتي کارکوونکي د تګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لاس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډې پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغ یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه کې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپل محصل دی خو د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړي د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپل سیمې ته راځي.
کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وظیفې ته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمد خیلو، اریوب زازیو، څمکنیو، ډنډې پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لارې یې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړي شوي او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کل اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې. په لنډو ورځو کې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه را کړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه د وړې پوره او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څېر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د دغه لارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو لوري د شپږو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده ترڅو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لار پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دې لارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دې لارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح ورسپانې لیکلی په کور دننه طالبانو ته د بین الافغاني مذاکرات وړاندې سنوي خبره نه ده، بلکې په خواني ولس مشر حمید کرزی شاوخوا و کال وړاندې دوی ته دا ډول وړاندیز کړی وو. په سرمقاله کې راغلی اوس افغان حکومت یو ځل بیا هڅه پیل کړې چې د قطر او یا کوم بل هیواد پر ځای بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې وسی. د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي: یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخې په قطر کې طالبانو له خپل سیاسي دفتره د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی له دې لارې له نړیوالو او د افغانستان د حکومت له سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅکله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکراتو ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویستا ورځپاڼې په خطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرز العمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خو د امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړه لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداسه محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلې دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د وی بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سن مقره کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.
دولس